The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو د سهار په دې خبرونه کې درته یو ځل بیا ارکلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2013 د اګست د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار 8 په کابل کې اته ودلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه نوشی روان کلندر درته اول وړاندې کوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی. په یورپی هیواد هالینډ کې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو د سیالۍ په ضد د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په زرګونو پلویانو پرون ماښام د لاهور نه اسلام آباد اړخ ته احتجاجي مارچ پیل کړی دی. د حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ احتجاج ختمولو خبرې اترې ناکامه شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دی پاکستان کې ځینې قوتونه د میډیا د خبرونو په ایجنډا باندې اثر انداز کیږي او که څوک خبره ونه مني نو بیا ورته سزا ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو سر منشي ښاغلي انتونیو ګوټرس د اسلام آباد ادلیب د شام ادلیب صوبه کې د ممکنه جنگ د نښتو په خبرونو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي که په دغه سیمه بیا جنگ جوړ شو نو ستره تبهي به خوره شي. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. په یورپی هیواد هالینډ کې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو د سیالۍ په ضد د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په زرګونو پلویانو پرون ماښام د لاهور نه اسلام آباد اړخ ته احتجاجي مارچ پیل کړی دی. تحریک لبیک ډله غوښتنې کوي چې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو د سیالۍ اجازت ورکولو په سر دی د نیدرلینډ سفیر د هیواد نه بهر کړی شي. دویمه غوښتنه کې وایي په دغه سیالۍ دی په فوري توګه بندیز ولګولی شي. د مذهبي ډلې مشر پرون لاهور کې خپل پلویانو ته ویلي دي چې عمران خان یو سفیر د ملک نه بهر کولی نشي او خبرې د مدینې د ریاست کوي. وزیر اعظم عمران خان د مذهبي ډلې سره د خبرو اترو لپاره د خارجه وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ کې یو ډله جوړه کړې ده خو پرون د مذهبي ډلې او حکومت ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. د پاکستان خارجه دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشي د هالینډ خارجه وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په دغه سیالۍ ورته احتجاج کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دي پاکستان کې ځینې قوتونه د میډیا د خبرونو په ایجنډا باندې اثر انداز کیږي او که څوک خبر ونه مني نو بیا ورته سزا ورکول کیږي. د رایې په اظهار بندیزونو په حق رپورټ کې ویل شوي دي چې کوم ټي وي چینلونه خبره نه مني په کیبل باندې هغوی په اخیری نمبر واچول شي. رپورټ زیاتوي د دې ترڅنګ اخبارونو تقسیمولو نه د منع کولو لپاره په هاکرانو زور اچول کیږي او دی یرول کیږي. د کمیشن مشر آی رحمان د رایې د ازادۍ دښمنان هغه مطبوعاتي ادارې زوروي که یو خوا میډیا کمزور کوي بلخوا دغه ورورولۍ د تقسیمولو هڅې هم کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انتونیو ګوټرس د شام ادلیب صوبه کې ممکنه جنگ د نښتو په خبرونو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او د ویلي دي په دغه سیمه کې که بیا جنگ جوړ شو نو دا بستره تبهي خوره کړي. د شام صدر بشر الاسد حکومت چا سره چې د روس مضبوط امداد دی اعلان کړی دی د القاعده ترهګر ډلې سره تړلې النصرة فرنټ نه د علاقې پاکولو لپاره د پوځي عملیاتو اراده لري. د روس خارجه وزیر سرګیلارو ویلي دي چې ادلیب د ترهګرو اخیری اډه ده او د دوی د غلطه ځای اوسیدونکي د انساني ډال په توګه استعمالوي دي. دی وایي دا ځل باید چې دغه اډه په مکمل توګه ختم کړي شي. امریکا خبرداری ورکړی دی که په ادلیب کې څه هم روانې یا د کیمیایي وسلو استعمال وشو نو دوی د دې ذمهوار به د شام بشر الاسد حکومت او د دوی په شا ولاړ روس وي. امریکا ویلی دی چې د سویلي کوریا سره راتلونکي کال ګډ پوځي مشکونه پیلوي. دا اعلان یې د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا سره د نیوکلیر خبرو اترو ختمولو اعلان یو ورځ وروسته د نهه په ورځ اعلان کړی دی. او د امریکا او کناډا مذاکره کار د شمالي امریکا آزاد تجارت معاهده متبادل لټولو لپاره په واشنگتن کې تفصیلی خبرې کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا سهارنۍ خبرونو ته غوږ یې د رپورټونو په برخه کې. اولنې رپورټ د سر د پاکستان د نوې تاوجن شوي سیاسي حالاتو په اړه باندې دی، او دا چې د یورپی هیواد هالینډ کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم د خاکو جوړولو لپاره یو سیالي را جوړ کړی شوی چې په دغه باندې دا وخه په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا سخت احتجاج روان دی. پرون دوی د لاهور نه خپل احتجاجي مارچ شروع کړی دی، او دوی وایي چې د خپل غوښتنو لپاره به اسلام آباد ته ځي، او چې غوښتنې تر څو نه پوره شوي اسلام آباد کې به خپل احتجاج جاری ساتي. په دې اړه در سره د وی او ای ډیوا یو رپورټ شریکو. د تحریک لبیک پاکستان ډلې په زرګونو پلویان پرون ماښام د لاهور داتا دربار نه د اسلام آباد په لور روان شوي دي. بیګا ناوخته ګجرات ته په رسیدو یې دغلته پروت کړی دی، او نن سهار به د اسلام آباد په طرف بیا سفر پیل کوي. دا نه دی ویلی شوي چې د مذهبي ډلې دغه احتجاجي مارچ به اسلام آباد ته کله ورسي، خو د پاکستان مطبوعات وایي چې پرون لاهور ښار کې داتا دربار سره خواته خپلو پلویانو ته د وینا په وخت د ډلې مشر خادم حسین رضوی د عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړی دی.
گستاخ ملک کے سفیر کو نکالنا تمہارے لیے مشکل ہے، اور باتیں کرتے ہو ریاست مدینہ کی، اب ایسے دو نمبریاں نہیں چلیں گی.
تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی عمران خان ته په مخاطب کولو سره وایي چې د یو ګستاخ رسول ملک سفیر د ملک نه نشي وخلی، او خبرې د مدینه د ریاست کوي. اوس موږ څوک داسې دوه مخیزه خبرو ته نه پرېږدو. کوم دو نمبریان چې هغه تا سره ملو شول، خورا اوس د پیغمبر غلامانو میدان ته را دنګلی دي. د دغه غونډې ته د وینا په وخت په عمران خان سنور نیوکې داسې کړې دي.
ہمارے ساتھ تو مفادات کی دنیا لگی ہوئی ہے، وہی مشرف دور کی پوری کابینہ بنا کر تم پاکستان نیا بنانا چاہتے ہو.
خادم حسین رضوی وائی کہ عمران خان د مفادات په خاطر د پخوانی پوزی مشر جنرال مشرف د کابینی وزیران ځان سره ملګری کړی دي. د تحریک لبیک پاکستان ډله دوه غوښتنې کوي. یو دا چې د پاکستان حکومت ته زر تر زره د هالینډ سفیر د هیواد نه وباسي، او دویمه دا چې په نیدرلینډ کې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو په سیالې بندیز ولګولي شي. د تیر جون په میاشت کې د نیدرلینډ د پارلیمنت غړي ګیرت ویلډرز اعلان کړی و چې د نومبر په میاشت کې به د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو یو سیالي را جوړوي، او په دغه سیاله کې د ګرد نړۍ کارټونونو جوړونکو ته په دې سیاله کې د برخې اخستو بلنه ورکړې وه. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په یو بیان کې ویلي دي چې د نهې په ورځ یې د ډچ یا نیدرلینډ خارجه وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي، او ورته ویلي دي چې د نیدرلینډ حکومت چې د پارلمان کوم غړي ته د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو د سیاله اجازه ورکړې دي، دې سره به د نړۍ په ټولنو کې عدم برداشت او کرکه راپاره شي. ډچ خارجه وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو کار د یو انفرادي تندې دغه تنې تر سره کوي، او د دې سره د هالینډ حکومت هیڅ تعلق نشته، او نه د نیدرلینډ حکومت د دې مرسته کوي. د تحریک لبیک ډله وایي چې اسلام آباد ته به په هر حال کې احتجاجي مارچ ورولي، او تر هغې پورې به ناست وي تر سوچې غوښتنې منلې شوې نه وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مذهبي ډلې سره د خبرو اترو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د مذهبي چارو مرکزی وزیر نور الحق قادری، د پنجاب د قانون وزیر او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری شامل دي. مطبوعات وایي چې پرون د تحریک لبیک ډلې او حکومتي ټیم ترمنځ په وړومبي پړاو کې خبرې اترې ناکامه شوې دي، او مذهبي ډله په ضد ده چې د خپلو غوښتنو لپاره به ضرور اسلام آباد ته ځي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اوردونکو، په پاکستان کې په میډیا باندې په دې ورځو کې فشار زیات شوی دی او د خبریالانو تنظیمونه په دې باندې احتجاجونه هم کوي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د رائے په اظهار بندیزونه لګول کیږي او په پاکستان کې ځینې قوتونه میډیا په خبرونو خپل ایجنډا مسلط کوي او څوک چې د دوی خبره نه مني نو ورته سزا هم ورکول کیږي. په دې اړه را سره د یو رپورت د وایس اف امریکا ډیوا همکار ارباب محمود علی شریکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن د رائے په اظهار د بندیزونو په حق ته رپورت کې وایي چې ځینې قوتونه د میډیا د خبرونو په ایجنډا باندې اثر انداز کیږي، خبره نه منونکو ته سزا ورکول کیږي، په کیبل باندې ٹی وی چینل آخری نمبر کې اچول کیږي او اخبارونه د تقسیمولو نه د منع کولو لپاره هاکران زورول او یورول کیږي. د کمیشن مشر آی اے رحمان وای د رائے د آزادۍ دښمنان هغه مطبوعاتي ادارې زوروي څوک چې خبره نه مني. دې زیاتوي چې دا فیصله هم کوي چې خلک کوم اخبار به لولي او د ٹی وی کوم خبرونه به ګوري. آی اے رحمان وای که یو خوا د میډیا پېښور او ټولنه په خپلو کې تقسیم ده نو بلې خوا دغه طاقتونه په وسایلو او آلاتو پوره دي. دې زیاتوي چې دوی د خپلو مقصدونو لپاره د خلکو نه د سوچ او د بینا طاقت اخستل غواړي. تاسو ته به د دې هیڅ ځواب څوک در نه کړي چې دا پابندۍ چا لګولې دي، د کوم قانون لاندې لګولې شوي دي او ولې لګولې شوي دي. مونږ په پاکستان کې د داسې هیڅ قانون نه خبر نه یو چې یو تن یا یو اداره دا اووی چې یو اخبار یا ټی وی به په یو سیمه کې نه تقسیمیږي یا نه خپریږي. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند غړی فرحت الله بابر په دې مهال وویل چې په سرکاري ادارو کې موجود د طاقتور خلکو نه پوښتنه کول د پاکستان د هر وګړي حق دی. د ویل چې پخوانی پوزی جرنل جهانگیر کرامت خپل ویلي دي چې سکیورټی اسټابلیشمنت د پوز او لسی ادارو ترمنځ د تعلقاتو شرایط تاکي. فرحت الله بابر زیاته کړه چې امنیتي ادارې په ملک کې څه کوي د دې خبر په یو اخبار کې هم چرې نه دی چاپ شوی. تاسو که هر یو اخبار راوخلئ نو په هغه کې په غیر قانونه ساتل شوي کسانو د پلټنو مرکزونه یا انټرمنټ سنټر ذکر به ونه مینه. څومره انټرمنټ سنټرې دي، په دې کې څومره قیدیان دي، دغو کسانو باندې کومې مقدمې دي او دا په کوم عدالتونو کې کیږي دا به هیڅ ونه وینې. پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وویل چې د میډیا ازادي د جمهوریت د ګټې لپاره ډېره ضروري ده او دې سره جمهوریت ته وده ملاویږي. خټک زیاته کړه چې زورور قوتونه د میډیا د ادارو نه پس د خبریالانو پسې لګېدلې دي. د وویل چې د نامعلومه نمبرو او اکاونټونو نه دوی زورول کیږي. د غونډې وروسته د بشري حقونو خپلواکه کمیشن په یو خبر پاڼه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حکومت د رائے د ازادۍ په هکله د غټ چیلنج سره مخ ده، خو غواړي چې دوی ملک د رائے ازادي یقیني کړي او د هغو پیښو پلټنې وکړي چې څوک میډیا زوروي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی به د سرکاري میډیا د ازادۍ څارنه هم کوي او ګوري به چې سرکاري میډیا د امنیتي اسټابلیشمنت لخوا درخکلی شوي کرخې پابند ده او که نه، لکه د پښتون تحفظ مومنټ غونډې د خبرونو په شان سیزونو سره به څه کوي؟
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گران اردن کو د شام ادلب صوبہ کے د یوزل بیا حالات خراب دو اطلاعات تھی او ویلکی کی چپ دغد کے دا القاعدہ طرح گر ڈلا انسرا فرنٹ سرگرم دا ملگر ملتن سر منشی خاغلی انتونیو گوٹرس ویلی دی چپ ادلب صوبہ کی یوزل بیا کم اندیخنی کی سرگندی کی داغی پر رڑا کی جنگ جوڑ شنو دغه سیمه با ډیر لوی ستر تباہی سره مخ شي. په دې اړه را سره د وایس اف امریکا یو رپورت محمد عالمگیر شریکوي.
د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی انټونیو ګوتارس د شام ادلب صوبه کې ممکنه جنگ انخطو په خبرونو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي کو په دغه سیمه جنگ جوړ شو نو ستره تباهي به جوړه کړي. د شام صدر بشار الاسد حکومت چا سره چې د روس مضبوط امداد دی اعلان کړی چې د القاعده ترهګر ډلې سره نږدې النصره فرنٹ نه علاقه پاکولو لپاره د فوزی عملیاتو اراده لري. روان اگست میاش کې شامی فوجونو په ادلب ایالت کې د وسلوالو په سنگرونو او مشکوک اړو باندې هوایی جازونه او د توپو بمباری هم زیاته کړې ده. ویره ده د روسی فوج په امداد د شام فوج با ادلب لا هم هغه حال کوي کمی چې د وړاندې ختیز ګوټا او حلب خار لکړو. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف خپل اتارتاس خبری ایجنسی ته نن ویلي ادلب د ترهګرو اخري اډه پاتې شوی. د جنگ نه پاک زی ټاکلو سره دوی د دې زی نه فائدہ اخلي. دغلته ځایي اوسیدونکي د انساني ډال په توګه استعمالوي او شامی حکومت سره ټول مذاکرات هم د دې زی له عمله ناکامه کیږي. مطلب یاغیان کو هر خواگیر شي ادلب ته تیښت کوي. نو د هر اړخ نه دا خبره واضحه ده چې باید اوس د دوی دا آخري اډه ختم کړي شي. د ادلب دا وخت آبادی دیرش لکه ده چې پکې لس لکه هاغه کډوال هم شامل دي کوم چې د شام د نورو برخو نه بې کوره شوي. د ملګرو ملتونو تر مخه د ادلب شل لکه آبادی امداد ته سخته اړتیا لري او امدادي ډلې د ممکنه خراب حالاتو وړاندې امداد په ایالت کې ذخیره کول غواړي. سرمنشی انټونیو ګوتارس د شام په خانه جنگي کې اخته ټولو ډلو نه خواس کړي چې د عام اولس حفاظت لا ترجیح ورکړي. او د ملګرو ملتونو د ویان سټیفان دی جورک تر مخه سرمنشی د آستانه مذاکراتو ټول ذمہواری منونکي هیوادونو باندې غږ کړي چې د ادلب د مسلې پرم نه حل ولټوي ځکه چې دا یوازینی د جنگ څخه پاک ځای پاتې شوی. د شام په جنگ کې د جګړې څخه پاک ځایونه ایران، روس او ترکی ټاکلي وو. د لړکی د روس او ترکی خارجه وزیرانو د روانه میاش په سلیریشته منټه یو بل سره ملاقات هم کړي. روس او شام په غربي نړۍ تور هم لګولي چې دوی منصوبه جوړه کړي او تر لاندې د مدني ټولنې ډله چې وایټ هیلمټس نومیږي په لاس دوی ادلب کې د کیمیاوي وسلو یو برید هم کول غواړي او بیا به لاس د شام په بشار الاسد حکومت راکاږي. د شام سنا خبری ایجنسی نن یو رپورټ جاری کړی او وایي ترک ټرکونو د وایټ هیلمټ په امداد ادلب ته د ګیس سلندر راوړي او د دې اپریشن مشري خارجي اجرتیان کوي. امریکا خبرداري ورکړي کو په ادلب کې سهم روانه او شو یا د کیمیاوي وسلو استعمال او شو د دوی ذمہوار به د شام بشار الاسد حکومت او د دوی په شابانه ولاړ روسوي. د امریکا خارجه وزارت ویاندې میرمن هیدر نوارت تیر ورځ خبریالانو ته ویل چې د امریکا ټرمپ انتظامیه لوړ رتبه چارواکو په دې باب خپل روسی سیالانو سره تماس نیولې او دای ورته واضح کړې ده چې کو ادلب یا د شام په هر برخه کې کیمیاوي وسله استعمال شو نو امریکا او د امریکا ملګری به د دغه پیخي حیثیت سره سم دې ته ځواب وایي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
نه کړی.
ګرانو اردوونکو، د خیبر پختونخوا سوابې ګدون سیمه کې په کال 1901 نوي کې د سنتونو یو نوی زون قائم کړی شوی، خو ډیر زر دغه ناکامۍ سره مخ شو. په 300 کې دا وخت 140 سنتونه پاتې دي، هغه په ښه حالت کې نه دي. دغه سنتونه څنګه ناکامه شو، دغه ټولې خبرې راغونډې کړې دي. مدثر شاه د خلکو سره خبرې کړې دي، رپورټ په تیار کړی دی. اهم رپورټ تاسو پام را ګرځو.
اتیا یم لسیزه کې د سوابۍ ضلع په ځینو سیمو کې به په لویه کچه اپیم کرل کېدل چې لویه برخه یې ګدون کې وه، او دا د خلکو د معاش لویه ذریعه وه. خو کال یو کم نوي کې حکومت دغه فصل د مخنیوي لپاره د ګدون امازۍ صنعتي زون یوه پروژه اعلان کړه چې په 1046 اکړه رقبې باندې مشتمله وه، او صنعتکارانو ته د ټیکس بینکونو نه قرضو اخستو، بجلی او ګیس کې خصوصي مراعات ورکړل شول. خو د بده مرغه د حکومت د کلکې څارنې نه ساتلو په وجه د پنجاب او کراچۍ نه د صنعتکارانو په جامه کې لوټماران راغلل. د حکومتي ټولو مراعاتونه ګټه پورته کړه، په کروڑونو روپۍ جیبونو کې واچولې، خو حقیقت کې صنعتونه اونه لګول. هر څوک مراعات د لسو کالو لپاره اعلان شوی و. حکومت چې درغلۍ وکتلې نو کال 92 کې واپس واخیستل، او د ګدون صنعتي زون د صنعتونو په قبرستان کې بدل شو. لکه په دې حقله چې یو مزدور لیډر محمد رفیق ډیوه توای
پا 92 غالباً نواز شریف گورنمنٹ راغ ہے، اور پا دے باندھے آگا ٹیکس فریز انہوں نے ختم کر، اور آگا مراد چکم دی ختم شل دل تنا آگا پنجاب صنعت کار واپس لاڑ پنجاب تا سندھ تا انڈسٹری منگتا دل تک مکمل بند ہے.
وای پلان دا او چې دلته به تر 300 پورې کارخانه لګي، خو دا وخت یو سل سلی رشفال دي، او نور یا خو تختی دلی دي او یا هم خالی پلاټونه پراته دي. زیاتې د تړون تر مخه ټاکل شی و چې 80% ملازمتونه به مقامی خلکو ته ورکړل کیږي. حکومې کارخانه چې دا وخت فعال دي، هغه کې زیاتره تنان پنجاب سره تعلق ساتي، او د مقامی خلکو د تربیت لپاره جوړه شوې اداره هم تشپن نوم ده. د سیمې د خیر خیګړې یو فعال غړې شیر اعظم سوال وچتای،
بندې کارخانه به تر کمې پورې دا سنتي قبرونه بدل تر کمې پورې وي، د دې د ختمې دولو دوی چې کم دی عملی اقدام وشي، دا صوبای ګورنمنت د راشي دی د ویزټو کی چې کمې کارخانه نه چریږي یا د غي مالکانان تختی دي دي مراتب خورلې دي، هغه دی واپس کی دا کارخانه ول اکشن کی، او دا دي چې کم دی هغه خلکو لور کی چې کم انټرست سي کم د تک کارخانه کولاول غواړي.
زیاتی حکومت د ځایی خلکو نه په 90,000 روپۍ اکړ ځمکه واخیسته، خو د احتجاجونو نه پسې ولا قیمت 2,40,000 کو، او اوس په صنعتکارانو په 25,00,000 روپۍ اکړ خرڅی. البته د ګدون صنعتي زون مینیجر او حکومتي چارواکي رفیق چې د خیبر پختونخوا اکنامک زونز ډیولپمنټ اینڈ مینجمنټ کمپنی نمائندگی کوي، وای تیرو دوو کال نه په کلاره کلاره مثبت بدون په نظر راځي، او نه یوازې ملکی بلکې خارجي سرمایه کار هم دلته کارخانه لګولو کې خواهش مندي. خو وړاندیز کوي که د سړک او ریل پاټلۍ جدید نظام جوړ شي نو دې کې به نوره اضافه وشي.
دا روډ چې کوم دی د ټوپۍ نه چې راځي دلته ډېر زیګ زیګ دی او ډېر تنګ دی. زمونږ سره آلریډي بدی مند لګ ورکینګ شوی دی، موږ وړو چې یو ډایرکټ ایکسپریس وے دی موټر وے ته دلته لینک شي، لیکن کار پہ شوئے دے 20-22 کلومیٹر روڈ جڑی گی، نو دبا گندوز دپارا یو آکسیجن جڑ سی یو لائف لائن دے دا ڈیر زیادہ ضروری سے زمن کنسیڈر کرو. زمن دام خواہش دے چی ریلوے ٹریک تھی امنگ سر کنیکٹ کرے شی کر جہانگیری پترو بانی نو سوابائی او ہتار دا کنیکٹ کی دے شی سی پیک کی نو دام زو یو ڈیر زیادہ پازیٹو سیز بھی علاقہ بہت سر طریقے ہوگی اور انڈسٹری پہ طریقے ہوگی.
باید دوای د تاریخ انصاف موجوده وفاقی حکومت مخکې نه اعلان کړی دی چې صنعتونو ته به وده ورکوي، او اوس هغه ستونزه هم نشته چې وفاقی به د یو ګوند او صوبې کې به د بل ګوند حکومت و. خو کته به شي چې وفاقی حکومت اوس د ګدون امازۍ د صنعتي زون د پرمختګ لپاره صوبې سره څومره کومک کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، سوابۍ.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون ست تجارت کولی شي.
دا او د یوش میر نور پختونو جوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
گران اردن کو ساجد یودا سے زوان دے چې د پیښور په یکتیت سیمه کې اوسی او د پولیو ناروغي ورته په ورکوټوالی لګیدلې و. د نن سبا ګرځي دغه سیمه چې د پولیو ناروغي پکې ډیره ده، خلک په دې پوهه کوي چې خپل کمم را ماشومان ته د پولیو کتره ورکې. د وی او ای ډی و خبريال شاهین افریدی په رپورت تیار کړی او دوی ته تاسو پام را ګرځو.
ساجد درې ورونه خپل کار روزګار او خپل خپل کور سنبالوي، خو ساجد په دې عمر کې هم بے اسره پاتې دی. ولی چې پلار یې هم وفات شوی او په خپله د مزدورۍ جوګا نه دی. خو ساجد خان نن سبا د پولیو وایرس په اړه د پیښور په خطرناکه سیمه د یکتوت په یو بازار کې د پولیو پر ضد جنگ کې د رضاکار په توګه ماشومانو ته پولیو واکسین اچوي. ساجد وای نورو پولیو چارواکو صرف کمپاین په ورځو کې زیات کار وی، خو د کمپاین نه علاوه هم روزانه په بنیاد د پولیو کترو اهمیت په اړه خلکو ته آگاهی ورکوي او دلته یو شمیر ماشومان واکسین کوي.
کستا زو خپل ماشوم د دې مرز نه بچ کوي، خدای اوسو ساس کې د استعمال وي دې کې څه زموږ استاسو فایده را او جی بیا غونډه چې هغه نه پس بیا ماده 95 120 دونه به موږ ماشومان کول او پهله کې به موږ 35 40 به کول.
که یو خوا خیبر پختونخوا او قبایلی ضلع په ټول هیواد کې د زیات تګ راتګ کوونکي سیمې ګڼل کیږي او 1300 کالو کې زیات پولیو کیسونه دغه سیمو نه رپورټ شوي دي، نو بلخوا د پولیو وایرس مثبت نمونې هم دغه سیمو نه مخې ته راځي چې له وجې پیښور او خواوشا سیمې د پولیو وایرس لپاره خطرناکې سیمې ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې شاهین مسلم ټاون او یکتوت د پولیو وایرس لپاره خطرناکې سیمې ثابتې شوې دي. که یو خوا دلته وایرس موجود دی، نو بلخوا په دغه سیمه کې د انکاري والدینو شمیره هم زیاته ده. ساجد وای خلکو د ده معذورتیا لیدلو وروسته او د ده کوششونو له وجې یو شمیر انکاري والدینو خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي دي.
اوس هم چې ډېر خلک داسې شو چې هغه اوس اچوي، مخکې به یې نه اچول، هغه هم زما په کتو سره چې دا سړی معذور دی، په دې معذورتوب کې دی مونږ ته راځي او مونږ ته دغه ساز کې را رسوي. او هغه ته زه دا خبره کوم چې یاره الله پاک دې یو ماشوم هم داسې پولیو باندې نه والی کې څنګه چې زه په پولیو والیم، او زه کوشش دا دی چې زموږ چې غونډ ماشومان د دې مرض نه بچ شي.
یکتوت اوسیدونکی سید میر د یو ماشوم پلار دی او د روزګار په تکل اکثر کور نه بهر وی. هغه ویره او خفګان سرګندوي چې د پولیو په اړه منفی پروپاګاندو له وجې کور ودان خپل ماشوم ته پولیو ساسکی چره هم نه دی ورکړي. خو د ساجد حال کته ورسته د نه غواړي چې خپل بچي هم مازور وګوري او اوس هر کمپاین کې خپل ماشوم ته خامخا پولیو ساسکی اچوي.
درې کال ماشوم دی کور ودانه وی چې دې سره ماشوم خرابېږي او دې سره خسي کېږي، نو ما ته یاره دا خوشي خوشي خبره ده. پوه شوې دا چې دې سره ماشومانان د مزدورۍ نه بچ کېږي، بیمارۍ نه بچ کېږي که نه، او بله خبره دا دې سره شل مسلې خوا کېږي، نو هغه ما ته وایي چې نه اوسې ولا زه پخپله ورکړم.
ساجد که څه هم د مزدورتیا له وجې هر ماشوم ته پولیو ساسکي نشي رسولی، خو بیا هم په ډنګورو ژوند تېرول د هر هغه انکاري والدینو د پاره رون مثال دی. څوک چې خپل ماشومانو ته پولیو ساسکي نه ورکوي او سبونه د داسې مازورتیا سره مخ کوي کوم چې ډېر ستونزمن دی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، پېښور.
ګران اوردونکو د دې سره د سهارا نه خبرونه سرتر سیما خامشپک بجستا سو پوڑان دی بیا راځو چرته زمو ک پدې سپو پاتې شه، نو مشال ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زه اوس د خپل پروډوسر ارباب محمود علی او انجینیر سردان اجازه غوړم نو شروان کلندر مپل ویل لاس پاره.